وخت افغانستان لس بجې شوې. قدر منو اوریدونکو، د دې سات ډیره برخه د سندرو ملمانه خپرونې ته ځانګړې شوې، خو خبرونه او څو مهم موضوعات هم لرو. اوس پام وکړئ خبرونو ته. زه اجمل تورمان یم، د تخنیک په چارو کې را سره طاهر روشان ملګرتیا کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ختیځ کې گرین ویلج کم ته څیرمه په بیگانه موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان په تیرو 13 کلونو کې د په خبره د تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لویا بیا ورکړه. او د جزایر صدر اعظم وایي په دغه هیواد کې د طوفان له امله 15 تنه وژل شوي او 21 نور ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ختیځ کې گرین ویلج کم ته څیرمه په بیگانه موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان شوي دي. مخکې تر دې د کابل پولیسو د وژل شویو شمیر 15 او د ټپیانو شمیر 50 ښودلې. دغه چاودنه بیګاش په 9:15 دقیقې د کابل په قابل بای سیمه کې شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان فردوس فرامرز تیره شپه رسنیو ته ویلي وه چې وژل شوي ټول ملکیان دي او کېدای شي د قربانیانو په شمیر کې بدلون راشي. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا حمله گرین ویلج ته څیرمه شوې چې ډېرې نړیوالې ادارې او مرستندوی ټولنې هلته موجودې دي. د حملې مسؤلیت طالبانو په غاړه اخیستی او ویلي چې دوی بهرني قراردادیان هدف ګرځولي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبانو په تیرو 13 کلونو کې د ده په خبره له تروریستي ډلو سره د همکارۍ له کبله لویه بیه ورکړه. زلمی خلیزاد دا د همکارۍ یوه لویه تیروتنه وبلله چې په وینا یې طالبان اوس درس ترې اخیستی. ښاغلی خلیزاد د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبان له ترهګرو سره په همکارۍ لویه بیه ورکړه. په هغې تیروتنې سره پر دوی سخت بریدونه وشول. په افغانستان کې واک له لاسه ووت. تر 13 کلونو وروسته اوس دوی نتیجې ته ورسېدل چې له ترهګرو ډلو سره همکاري ورته خطر دی. ښاغلی خلیلزاد دا مهال په کابل کې دی او د هغې موافقې د مسودې پر جزئیاتو له افغان حکومت سره خبرې کوي چې په تیرو شاوخوا 10 میاشتو کې له طالب استازو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه کړي. افغان حکومت وایي دوی پر دې مسودې غور کوي او خپل دریځ به وروسته اعلان کړي. ښاغلی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د موافقې لاسلیک کولو سره مهاله به له افغان حکومت سره هم یو ګډ اعلامیه لاسلیک کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران تاییدوي چې په یو توغندوی دستګاه ته تیرې اونۍ چاودنه د تخنیکي ستونزې له کبله رامنځته شوې وه. دا خبره وروسته له هغې شوې چې تېره اونۍ د سټلایت په انځورونو کې وښودل شوه چې د ایران په شمال کې د امام خمینی په نوم په فضایي مرکز کې یو توغندی د توغولو پر مهال چاودلی دی. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون وویل چې دا چاودنه د یوې راکټي ازموینې پر مهال شوې ده. نوموړي وویل چې په دې پیښه کې چا ته زیان نه دی رسېدلی. ایران روان کال په اوږدو کې د راکټي ازموینې پر مهال له ناکامۍ سره مخامخ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اګست په 13 پر خپل ټویټر پاڼه د یو رالویدلي توغندي د انځور په خپلولو سره په کنایه ډول لهن لیکلي چې امریکا د سفیر راکټ د ازموینې په وروستۍ ویرونکې پیښه کې لاس نه لري. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون د ولسمشر ټرمپ دغه ټویټ باندې انتقاد وکړ. د جزایر صدر اعظم بهاماس په یوې خبري غونډه کې وویل په دغه هیواد کې د طوفان له امله 15 تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه شدید باد او باران له امله سیلابونه راوتي دي، کورونه یې نړولي او ونې هم چپه کړي دي. صدر اعظم هوبرټ مینیز دا طوفان بېساره ګڼلی او ویلي چې هیواد یې له یوې تراژیدۍ سره مخ دی. ایران غواړي د فوټبال نړیوال جام د لارموندنې په هدف هانګ کانګ کې خپله لوبه په هغه ښار کې د لاریونونو او نارامیو له کبله بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې دا لوبه بله سه شنبه وشي. مخکې تر دې په هانګ کانګ کې د حکومت ضد لاریونونه په ښار کې د یو شمېر ستونزو او ان د پروازونو د لغوه کېدو لامل ګرځېدلی دی. د ایران د فوټبال فدراسیون یوې مسؤلې همیرا اسدی پرون جرمني خبری اژانس ته ویلي چې ایران په دې اړه د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته خپل غوښتنلیک سپارلی دی. ټاکل شوی چې د ښوونځي زده کوونکي او محصلان نن په هانګ کانګ ښار کې د دوهمې ورځې لپاره لاریون وکړي. د تعلیمي کال په پیل سره تیره ورځ په زرګونه زده کوونکي او محصلان سرکونو ته راوتل او له بیجنګ څخه یې د لا زیاتو ازادیو غوښتنه وکړه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه مو چې د خپرونې په سر کې اوریدل، د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په ختیځ کې گرین ویلج کم ته څیرمه په بیګانی موټر بم چاودنه کې 14 کسان وژل شوي او 119 نور ټپیان دي. زموږ همکار فیروزه عزیزی چې همدا اوس دغه پیښې ځای ته ورغلې ده، د تلیفون په مستقیمه کرخه را سره ده. فیروزه، ستړی مشه یو کرته ووایي چې جزئیات څه دي، کېدای شي وروستي جزئیات را سره شریک کړي.
ډېر زیات مننه ټول مان صاحب، سلامونه تاسو او ټولو درنو اوریدونکو ته. بلې، لکه څنګه چې تاسو ویلي، زه اوس سیمه کې یم، البته د پېښې په سیمه کې. دلته د خلکو ترمنځ همدا اوس جګړه روانه ده. البته د خلکو هغه کوم کسان چې دلته میشتي میشتو کورنیو لاریون کړی ده، دوی غوښتنه دا ده او د لاریون هدف یې دا دی چې دغه کام چې تېره شپه په بیت اوس او خلکو ته پکې مرګوب لا واوښته د ملکي کسان، لکه څنګه چې تاسو ویلي، کورنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې 14 کسان دي وژل شوي او تقریبا لسلو اضافه کتان ته پیان سوی دی. دوی غوښتنه داره چې دا کم دی له دې ځایه انتقال کړي بل ځای، او د همدې دپاره یې لاریون هم کړی ده. همدا اوس دلته د سیمې وضعیت ډېر ګډ وډ دی. خبریالانو ته اجازه نه ورکول کېږي چې وړاندې ورسي هغه د پېښې ځای له نږدې وګوري. البته د یادونې وړ ده چې سیمه کلابنده ده، او شاید تاسو به هم اورئ ډزن کېږي د خلکو لوري نه. البته سپوکو وصلونه استفاده کیږي په دغلاریون کې. البته که نور جزئیات هم ول تاسو سره به شریک کو.
په تاریخي خونه دا وخت دغلاریون پولیس څنګه د خلکو سره په داسې حال کې چې تاسو یې چیر خلکو له لوري ډزې هم کیږي، له دوی سره وسلې هم دي، نو څنګه د سیویره خونه شته چې په تاریخي ووري؟
بله، دا ټول خې مخکې په شخصي موټرو کې رښتونونو ته چاپیان انتقال سوال هغه چاپیان چې پلاریون کې دوی زوبل شوی دي، او د یو څو کسانو حالات مختلفه لنګدي ولید. یا مې سره خبرې وکړلې، دغه حالات نازک او اصلا خبرې نسلی کولای، او تاسو به اوس هم د امبولانسونو ایت پایو غوونه اوري چې اوره چې دلته داسې شي چې ګان سمې لاریون ځان چاپی شوی دي، او دغه انتقال لپاره اوره چې دل
بله بله مننه فیروزه عزیزی، کورستی جزئیات هم ورسته ول هغه به موږ سره شریک کړي. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو خبریاله فیروزه عزیزی وا چې د پیښې ځای ته تللې و، ویل چې پولیس اجازه نه ورکوي چې د پیښې ځای ته نږدې خبریالان ورشي، خو هغه سیمه کې لاریون کوونکو د پولیس سره تاوتریخواله کړي، او یو شمېر لاریون کوونکي د پولیسو په ډزو کې تابان چې ټپیان شي وي، چې تاسو د امبولانسونو غږونه واورېدل چې دوی د ټپیانو د انتقال لپاره سیمې ته ورغلي دي. وروسته به هم په دې اړه جزئیات ولرو. اوس هم یو بل موضوع ټاکل شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نن په بروکسل کې د ناټو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د سفر یوه ورځ وروسته لاغي کېږي چې د افغانستان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد د طالبانو سره د یو تفاهم لیک مسوده له افغان حکومت سره شریک کړه. ښاغلی خلیزاد ویلي چې تر شاوخوا لسو میاشتو خبرو وروسته د طالبانو سره په اصولو کې یوه موافقه شوې چې څلور مهم مسایل پکې شامل دي. د راپور جزئیات فریبا ظاهر را کوي.
د ناتو سازمان یو چارواکي ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ به په نننیو خبرو کې د نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر بهیر او په هغه واد کې د ناتو پر ماموریت بحثونه وکړي. فرانس پریس خبري اژانس د ناتو د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودلی دا خبره کړې او زیاتوي چې تمه د دواړه لوري به پر روانو امنیتي موضوعاتو هم بحث وکړي. مایک پامپیو د دوشنبه پر ورځ داسې مهال د بروکسل پر لور تللی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل نن هم په کابل کې دی او د افغان مشرانو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د مسودې په اړه بحثونه لري. ښاغلی خلیلزاد پرون دوشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو سیاسي مشرانو سره یې ولیدل او له طالبانو سره د موافقې د مسودې جزئیات ورسره شریک کړل. دوی وایي نن به هم له افغان مشرانو سره خبرو ته دوام ورکوي او هڅه کوي چې د دې مسودې په اړه موافقه واخلي. خو ښاغلی خلیلزاد ویلي چې د دې مسودې وروستي کول به د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ لاسلیک کړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي د دوشنبه پر ورځ رسنیو ته وویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مسوده به په دقیق ډول مطالعه او ارزوي وروسته به یې په اړه خپل دریځ اعلان کړي. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وړاندې هیله ښودلې وه چې دغه توافق تر سپتمبر د مخه وسی، خو وروسته بیا د امریکا ولسمشر ویلي و چې دې کار ته بیړه نه لري. ښاغلی خلیلزاد د ازادي راډیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا اوس د دې امکان شته چې دا موافقه د افغانستان ولسمشري تر انتخاباتو د مخه چې ټاکل سوی د میزان په شپږمه ترسره سي لاسلیک سي، داسې وویل:
ما امیدوار یم چې کار عملي شوه بتونه.
موږ هیله منو چې دا کار عملي شي. موږ ویلي چې که څه هم په اصولو کې له هغوی طالبانو سره مو موافقه نهایي شوې، خو تر هغو چې ولسمشر ورسره موافقه نه وي کړې هغه نشي نهایي کېدی. دوهم دا چې وروسته تر دې چې زموږ او د دوی طالبانو ترمنځ توافق لاسلیک شي، په نږدې راتلونکي کې هم مذاکرې پیل شي.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل هغه شرط دی چې طالبانو تل ټینګار ورباندې کړی. وایي که داسې ونه سي له افغان حکومت سره به د سولې خبرې پیل نه کړي. د رسنیو د ښاغلي خلیلزاد له قوله راپور ورکړی چې وایي که د امریکا او طالبانو ترمنځ دا توافق نهایي سي، د لومړي ګام په توګه به امریکا په 115 دېرش ورځو کې له 5 پوځي اډو څخه 5000 امریکایي سرتیري وباسي. خو دا مسله یې پر روان وضعیت پورې مشروطه بللې ده. له طالبانو سره د امریکا د خبرو په جریان کې د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان څو سیمې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د پراخو بریدونو شاهدې وې. آیا دغو بریدونو له طالبانو سره پر خبرو سیوری غوړولی او آیا د دغو خبرو او یو توافق هدف دا نه دی چې طالبان شخړې کمې کړي؟ ښاغلی خلیلزاد وویل چې طالبان یې دې ته هڅولي، خو د ده په باور تر هغو چې نهایي توافق کېږي مقابل لوری هڅه کوي داسې وښيي چې د جګړې په ډګر کې برلاسي دي.
و امریدل ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو نن په بروکسل کې ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. دا سفر یو ورځ وروسته لغې کې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د یو تفاهم لیک مسوده له افغان چارواکو ته ښودلې ده. او پرون د افغان ولسمشر سلاکار وید عمر هم دا خبره کړې وه چې دوی ښاغلی خلیلزاد دغه مسوده ولسمشر غنی ته ښودلې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
قدر منوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ رسپانو ته کتنه چې رحمت الله افغاني پاڼې اړولې دي او تر اخیر وسه هم د سندرو میلمانه د ازادۍ رادیو د موسیقي ځانګړې خبرونه.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د افغان سولې او په کابل کې د تیرې شپې د چاودنې په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هشت صبح ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د لاسلیک کېدونکي موافقې متن افغان چارواکو ته سپارلی او افغان چارواکي مکلف دي چې په ملي ګټو ولاړ دریځ ونیسي. د لیکوال پان امریکا نه باید د افغان حکومت حاکمیت تر پوښتنې لاندې راولي. د سولې متن داسې لاسلیک نه سي چې طالبان د دولت او افغان دولت د نامشروع دولت په توګه اعلان سي. د سرمقالې په پای کې راغلي د افغانستان قلمرو نه تجزیه کیدونکي او مشروع دولت دی او سوله باید د مشروع دولت د پیاوړتیا باعث سي او همداشان هغه سند چې په یو قلمرو کې دوه رسمي حاکمیت رامنځته کوي تلپاتې جګړې ته لاره هواروي. د سرخط پانی د سرمخالی نوماندې افغانان د انتقالي دورې زهر نه خوري. د سرمخالی د لیکوال د معلوماتو لمخې له طالبانو سره د امریکا د هوکړې په متن کې 13 میاشتې انتقالي دورې ته په پام کې نیول سوی چې پر مهال به د هواد اوسنۍ اساسي قانون تعدیلېږي.